ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مسې خضر منو اوریدونکو وایس اف امریکا چې واسارنی خبرونه ده د دوشنبه ګل ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې ولسم نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د سهار 9 بجې سوي دی. افغانستان کې اته، دلته واشنگټن ډي سي کې د اتوار د شپې 9 بجې دی د دسمبر 14 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړی ما پرونه کې را سره ملګری او سیجری د خبرونو تفصيلات لرو. خاول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټکې. یو پاکستانی چارواکي د نوم نه شوتلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي نن د ګل یا دوشنبه په ورځ به په عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ترسره کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی صدر ډونلډ ټرمپ د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ته باور ورکړی چې فتح الله ګولن به د هیواد څخه په ویشتلو باندې غور کوي.
واویا کلن ګولن چې په یو وخت کې د ترکیې د صدر رجب طیب اردوان نږدې ملګری وو، د تیرو 40 کالو راهیسې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې په خپله خوخه د جلاوطنۍ ژوند کوي.
او د ملګرو ملتونو د یمن استازي د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف او وسی یا غنو باندې جوخ کړی دی چې د تیر زیارت یا پنځمبه په ورځ سوي د دزبندۍ معاهده د عملي کړي. خو په سنا کې د وسی یا غنو یو ویاند ویل دی د دزبندۍ د معاهده به په رسمي توګه د راتلونکي نه یا سه شنبه دروازه ځخه عملي کیږي.
د تیر زیارت ورځ په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب توپ شوی د ډزبندې معاهدې وروسته رهاسي په ګرد ښار کې د ګولهبارۍ او هوایي بریدونه رپورټ شوي دي.
اوس د خبرونو تفصیلات. د افغانستان د اوږدې جګړې سیاسي حل لپاره د پاکستان لخوا انتظام سوي امریکایي چارواکو او افغان طالبانو غونډه به نن د ګول یا دوشنبه په ورځ په عرب اماراتو کې ترسره کیږي. یو پاکستانی چارواکي د نوم نه شدلو په شرط وایس اف امریکا ته د ګول په ورځ د کېدونکي غونډې پخلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ خصوصي سلاکار زلمی خلیلزاد چې په دغه خبرو اترو کې به امریکایي ډلې مشري کوي د عرب اماراتو په سرشار ابو ظبی کې د طالبانو سره به وویني. د دغه پاکستانی چارواکو په وینا د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته لیکل سوی خط وروسته اسلام آباد په دغه کار کې همکاري ته تیار سوی. افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل یو لن پیغام کې وایس اف امریکا ته پخلی کړی. طالبانو د سیاسي خبرو اترو ډله به د ګل یا د دوشنبه په ورځ د امریکایي چارواکو سره وویني. خو د طالبانو ویان زیاته کړې ده په دغه غونډه کې به د کوربا عرب اماراتو ترڅنګ د پاکستان او سعودي عرب ځینې غړي هم برخه اخلي. د ترکیې خارجه وزیر ویلي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په نږدې ورځو کې د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ته باور ورکړی وو چې واشنگټن د ترکیې یو دینی عالم د ملک سره په وستلو باندې غور کوي. په کم کس چې په ترکیې تور لګوي کال 2014 کې ناکامه کودتا کې لاس درلود. د ترکیې خارجه وزیر د امریکا سی این بی سی ټی وی سره ځانګړې مرکه کې ویلي د نړۍ 40 شتمن هیوادونو په غونډه کې د لیدو کتو په وخت د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ رجب طیب اردوان ته ویلي وو چې امریکا د فتح الله ګولن او د نورو ترکیې وګړو د امریکا سره په وستلو باندې واشنگټن کار کوي. وست کلن ګولن چې په یو وخت کې د ترکیې صدر رجب طیب اردوان نږدې ملګری وو، د تیرو 40 کالو راهیسې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې په خپله خوښه د جلاوطنۍ ژوند کوي. په شغلی ګولن کال 2014 کې په ترکیې کې د ناکامه کودتا کې لاس درلو تور لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د امن لپاره استازي وایي چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف او یوسي یاغانو باندې جوخ کړی دی چې د تیر زیارت یا پنځمبه په ورځ سوي دزبندي د په عملي توګه وکړي. خو په سنا کې د اوسي یاغانو یو ویاند ویلي د دزبندي د معاهده په رسمي توګه د راتلونکي نه یا سه شنبه په دروازه ځخه به عملي کیږي. اوسي په لوه المصرا ټي وی باندې شودل کیږي چې یو ویډیو کې دا وسبه ده چې اوسي یاغان هده د بندر ته نږدې تر سره سوي یو برید په شاتم به ولیدي. د تیر زیارت په ورځ په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سوي د ډزبندي معاهدې وروسته راهسې په ګرد ښار کې د ګولهباریو او هوایي بریدونه راپور ترلاسه سوي دي. په شام کې د جګړې اته کاله موده کې د سودان ولسمشر وړومبی د عرب هیوادونو مشر دی چې د دمشق سفر یې کړی. د شام سرکاري خبري ادارې سنا د راپور تر مخه د شام صدر بشار الاسد د اتوار یکشنبې په ورځ عمر البشیر ته هوایي ډګر باندې شراغلاست وویل. زیاتره عرب هیوادونه په دمشق خپل سفارتخانې وتړلې. د بشار الاسد د حکومت لخوا په جګړه غندنه هم کړې ده. که څه هم د سودان د صدر د دمشق د سفر په اړه سرکاري معلومات نه دي ښکاره سوي، خو سنا خبرې ادارې تر مخه دواړو مشرانو صدارتي ماڼۍ کې ولیدل او د سیمې او شام د پرمختیا په اړه یې خبرې کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا سره نیم ساعته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د خبرونو د تفصيلات وروسته اوس تاسو ته تفصيلي راپور وړاندې کوو. وړمبی راپور به د افغانستان په حق له د غونډې په اړه درته وړاندې کوو چې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښکار کولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي دي چې نن د ګل یا د دوشنبې په ورځ به په عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د افغانستان سولې په اړه خبرې اترې ترسره کیږي چې پکې پاکستان هم برخه اخلي. تفصیلات تاسو ته شعیب زاده په راپور کې لرو.
یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې نن د ګل یا دوشنبه په ورځ به په عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ خصوصي سلاکار ښاغلی زلمی خلیلزاد چې په دغه خبرو اترو کې به د امریکایي ډلې مشري کوي او د عرب اماراتو په سرخار ابوظبي کې به د طالبانو سره ویني. د دغه پاکستانی چارواکي په وینا د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته لیکل شوي خط وروستو اسلام آباد په دغه کار کې همکارۍ ته تیار شوی. د روانې میاشتې په پیل کې صدر ډونالډ ټرمپ په یو خط کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه د افغان طالبانو د خبرو اترو میز ته راوستو کې مرسته غوښتې وه. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل یو لنډ پیغام کې وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې د طالبانو د سیاسي خبرو اترو ډله به د ګل یا دوشنبه په ورځ د امریکایي چارواکو سره ویني، خو زیاته کړې ده په دغه غونډه کې به د کوربه عرب اماراتو ترڅنګ د پاکستان او سعودي عربستان ځینې غړي هم برخه اخلي. د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لومړي ځل ویلي د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ به خبرې اترې د دسمبر په 18مه نیټه ترسره کیږي. نوموړي ویلي دغه خبرې به د پاکستان په مرسته کیږي، خو دغه خبرو اترو د ځای په اړه هیڅ نه ویلي. په پیښور کې د تیرې جمعې په ورځ په خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړې وه چې د واشنگتن لخوا د مرستې د غوښتنې وروسته پاکستان دې ته رضا شوی چې د افغانستان سولې په پروسه کې مرستې وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د خالی یشمې په ورځ د عمران خان د دغه خبرې هرکلی کړی و. د سفارت لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی امریکا د پاکستان حکومت لخوا په افغانستان کې د هر قسمه مرستو چې پکې افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستل هم دي هرکلی کوي. په بیان کې وړاندې راغلی و چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وړاندې هم د طالبانو په ګډون د نورو اړوند ډلو سره ملاقاتونه کړي او په راتلونکي کې به هم کوي. په پیښور کې د جمعې په ورځ په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي و که چېرې په افغانستان کې سوله راځي نو پاکستان ته به د امنیت، اقتصاد او سیمه ییز ثبات په لړ کې زیاتې ګټې ورسي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد د افغانستان سولې پروسې په لړ کې دا مهال د سیمه ییزو هیوادونو په سفر دی چې د دغه هیوادونو مرستې ترلاسه کړي. نوموړي د خپل 13 ورځني سفر په لومړیو 14 ورځو کې د پاکستان، افغانستان، روس، ترکمانستان، ازبکستان او بلجیم سفرونه کړي دي. د ستمبر په میاشت کې د خپل کار پیلولو وروسته زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو سره لیده کاته هم کړي چېرته چې وسلوال طالبان خپل سیاسي دفتر لري. واشنگتن د ډیر وخت راسي په پاکستان تور لګی چې په خپل خاورې د افغان طالبانو مشرانو لپاره ورکړي او د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د طالبانو مرسته کوي. واشنگټن بیا بیا د اسلام آباد نه غوښتلی چې وسلوال طالبان د خبرو اترو میز ته راوستو کې د پاکستان خپل رول ترسره کړي. پاکستانی چارواکي بیا وایي په افغان طالبانو یې هغه شان اثر نه دی پاتې څنګه چې په خواو، او زیاتوي طالبان دا مهال د افغانستان په لویه برخه کنټرول لري او ځکه یې افغان عسکرو ته د جنگ په میدان کې لوی چیلنج جوړ کړی دی. د امریکې یو پوهنتون لخوا خپور شوی یو تازه رپورټ تر مخه د افغانستان ولسکلنې جګړه کې نږدې یو نیم لک خلک وژل شوي چې پکې عام افغانان، افغان امنیتي عسکر او د وسلوالو طالبانو په شمول 2400 امریکایي عسکر هم شامل دي. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې افغان جګړې باندې واشنگټن د یو ټریلین ډالر نه سیوا مصرف کړي. خو د افغانستان دومره لوی جګړې وروسته هم طالبانو خپل وسلوال فعالیتونه سیوا کړي او دا مهال د نیم نه سیوا برخې یا خو کنټرول لري او یا پرې جګړه روانه ده. ویل کېږي د افغانستان په دغه اوږده جګړه کې کال 2013 تر ټولو خونړی کال دی چې پکې په زیات شمیر کې عام افغانان او افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا تیره ورځ د 14 دسمبر پېښور آرمی پبلک سکول خونړې پېښې سلور کال پوره سو او په دې اړه باندې زموږ د دیوا خبريال عبدالرزاق په دې پېښې کې وژل سوی ملک اسامه طاهر د کورنۍ سره خبرې کړې دي. تاسو ته هم دا راپور وړاندې کوو.
د پېښور آرمی پبلک سکول د ترهګرې پېښې سلور کاله پوره کېدو وروسته هم په دغه خونړې پېښه کې د وژل شوي ماشومانو والدین د دغه غم نه ندی راوتي. د آرمی پبلک سکول سانحه کې د پېښور 15 کلن ملک اسامه طاهر هم په حق رسیدلی وو. د ملک اسامه طاهر کشره خور عفیفه ملک وای چې د هغې رور به د اختر مونځ نه وروستو ټولو نه اول هغې ته د اختر مبارکي ورکوله. اولیوس هغه سره د ملاویدو لپاره د مقبره مخه کوي.
16 دسمبر کو 4 سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے بھائی کی یاد اسی طرح ہمارے دل میں ہے. یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جو بھولی جا ہی نہیں سکتی. کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہر چیز میں اس کی یاد ہوتی ہے. ہر مومنٹ میں اس کو یاد کرتے ہیں. مطلب اگر اسٹڈی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں کچھ، یا کہیں باہر جا رہے ہیں، کوئی فیملی کی گیدرنگز وغیرہ ہو رہی ہیں، تو ہر چیز میں اس کی یاد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. خاص طور پہ میں عید کی بات کروں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی اور بابا وغیرہ نماز پڑھ کے آتے تھے اور ہم سے گھر میں عید ملتے تھے، لیکن اب چونکہ بھائی نہیں ہیں تو ہم جاتے ہیں، ہم خود جا کر قبرستان میں ان سے عید مل کر آتے ہیں.
سوخت چې د پېښور په آرمی پبلک سکول ترهګرو حمله وکړه، نو ملک حسن طاهر سوک چې د اسامه طاهر کشر رور دی، وایس اف امریکا ډیو نیوز ته خپل خبرو کې ویل چې د هغه رور او نور مرګري د هغه دړوان دی په ډزو ویشتلې شول، او دا چې دغه پېښه وروستو د ذهني دباو ښکار دی.
زما ډېر مرګري هغه کې شهید شوی او زما خپل رور هم شهید شوی. یو ور مات شو شاته نه او فایرنګ شروع شو، ټول اما شومان شاته وکړو چې دا خو فرست ایډ باندې ټریننګ دی، نو کدی چې دا مونږ ته نقلي ګولې ولګي نو بیا به مونږ ته دای خی چې څنګه به فرست ایډ کوي، نو ټول ډېر خوشحال شاته وکړو. نو بس چې څنګه ما وکړو چې ماشومان ورته لګي ګولې لګېدلې دی او وینوځي، نو ما بیا ایک دم منډا والو بار. یو میڈم را دا ٹوپے برا کو تو راته وی چې دا وګونه نه برک لیکچر دے، نو ما برک واغه ما تم سر باندې ټارګټ کړو نو ټوپے باندې لګې دوه ځا بچ شم. یو ما
د کال 2014 د دسمبر د میاشتې پوش 14 منېټه ترهګرو د پېښور په آرمی پبلک سکول حمله کړې وا، او په دغه واقعیا کې د یو سل او ډیر شونه زیات ماشومان وجلې شوی وو. د ملک اسامه طاهر پلار ملک طاهر اوان وای چې د زوی د قتل کې دروستو د نفسیاتي مسلو سره مخ دی.
سلور کال تیر شو خو اوس هم بس یعنی یو طبیعت کې یو عجیب غونته هغه دا، یعنی ډرایوینګ کوم هغه کې چې سو غلطي کوي نه ایکدم هایپر کېګم، او څنګه مخ کې آفس کې زما ډیلینګ او هغه کې هم ډېر اثر راغلی دی. یعنی هغه سه زما سټیمنا اوس نه چې سونه مخ کې، یعنی زه گورنمنٹ جاب کوم ہاسپٹل کے نا وقت تقریباً زمان یعنی کم پیشنٹس ہوتا دا ڈیر زیادہ نا اس کم شو ولے چے ستڑے کے گم مینٹلی طور باندے دا وائد دس سانیا دا دے کے زمونگ بچے تلی ہو تعلیم لپارا نا ال تا دے سرا دا ٹارگٹ کلنگ ہو شو دے کم کولو والا دی یا چا مار کڑی دی دا سزا دیتا ملاو نشو
د پیخور آرمی پبلک سکول د پیخی روستو د پاکستان عسکری او سیاسی مشرانو د ترهګری مخنیوی په غرض نیشنل ایکشن پلان جوړ کړو او د هغې مطابق په هیواد کې یو شمیر شرخوخو ته پانسی هم ورکړی شوه. په یاد سانحه کې د قتل کړی شوي ماشومانو والدین وایي چې د هغې ژوند کې تر هغه وخته پورې سکون او آرام نشي راتلی تر کومه چې په دغه پیښه کې ککړ تنانو ته سزا نه وي ورکړی شوي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس آف امریکا ډیوه ده. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ته باور ورکړی دی چې فتح الله ګولن چې د ترکی وګړی دی او د شل کالو راهیسې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د هیواد څخه د وستلو باندې به غور وکړي. دا په داسې حال کې چې ترکی فتح الله ګولن د کال 2018 د فوزي ناکامه کودتا باندې ترکی و توران ګرځولی. تفصیلات تاسو په دې اړه د اشفاق مومند پر راپور کې لرو.
د ترکی خارجه وزیر ویلی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په نږدې ورځو کې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ته باور ورکړی چې واشنگتن د ترکی یو دینی عالم د ملک نه په وستلو باندې غور کوي. په کوم کس چې ترکی تور لګی کال 2018 کې د ناکامه کودتا په شال لاس لري. د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو د امریکا سی این بی سی ټی وی سره ځانګړي مرکه کې ویلي د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو په غونډه کې د لیدو کتو په وخت د امریکا صدر رجب طیب اردوغان ته ویلي امریکا د فتح الله ګولن او د نورو ترکی وګړو د امریکا څخه په وستلو باندې واشنگتن کار کوي. واویا کلن ګولن چې په یو وخت کې د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان نږدې ملګری وو د تیرو شلو کالو راهیسې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې په خپل خوخه د جلاوطنۍ ژوند کوي، خو واشنگتن رجب طیب اردوغان باندې زور ورکوي چې نوموړی به په خپل وطن کې عدالت ته وړاندې کول کیږي او په د کودتا لګیدلو تورونو په اړه به قضیه کیږي. په ترکی کې په کال 2018 کې د ملک پوز د رجب طیب اردوغان د حکومت ماتولو لپاره د ټینکونو او هلیکاپټرو سره د ترکی پارلیمان باندې حمله وکړه چې پکې یې په عام خلکو باندې بمباری وکړي. دغه د کودتا کوشش کې 300 پورې کسان وژل شوي وو، خو د طیب اردوغان په پوز کې پلویانو هر څه وروستو په کنټرول کې واخیسته. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان سمدستي په زرګونو شمیر خلکو د نیولو امر جاری کړ چې پکې استادان، صحافیان او ځینې حکومتي وګړي هم شامل وو. د دې ګومان وو چې دا خلک په کودتا کې مرسته کوونکي وو. د دغه ناکامې کودتا وروسته په تیرو دوو کالو کې و او یا زره خلک نیول شوي او 1,60,000 د خپل روزګارونو څخه وستل شوي دي. امریکا او د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما ویلی وو چې د ترکی له خوا د فتح الله ګولن په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو تورونو په اړه دوی ته پوره ثبوتونه نه دي ورکړی شوي چې ورباندې هغه د امریکا څخه وستل شي. په دوحه کې خبری کانفرنس ته وینا کې د ترکی خارجه وزیر کاوسوګلو ویلي د امریکا د پلټنو ادارې FBI له خوا باوري پلټنې کتلې چې ګولن د ټیکس ورکولو نه ډډه کړي. فتح الله ګولن بیا بیا ویلي چې دا تورونه ردوي چې ګنې د ترکی په ناکامه کودتا کې د لاس وو. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان 13 هفته ویلي حکومت یې تازه هڅې شروع کړي چې پکې به هغه خلک په نښه کوي کوم چې د ګولن مرستیالانو سره لاس امداد کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0-0-2-2-5-0-3.
امریکا دیوا سره نن نیم ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه په ژوندۍ بڼه تاسو اوري. یو بل نړیوال راپور درته وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د یمن لپاره استازي د سعودي عرب په مشرۍ کې په ائتلاف او په اوسي یاغنو باندې ژغ کړی دی چې د تیر زیارت یا پنځم به په ورځ سوي دزبندي معاهده باندې عمل وکړي. خو په دې اړه په سنا کې د اوسي اغانو یو بیان د بیا وایي چې د ډزبندي دا معاهده به په رسمي توګه د راتلونکي نه یا سوې شنبه دروازې څخه عمل کیږي. تفصیلات تاسو ته ماوش چلیل پر راپور کې لرو.
ملګرو ملتونو لپاره د یمن استازي مارټین ګریفتس د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف او اوسي اغانو باندې غږ کړي چې د تیر زیارت پر ورځ شوې د ډزبندي معاهده باندې عمل وکړي. خو په سنا کې د اوسي اغانو یو بیان ویلی دی د ډزبندۍ د معاهده په رسمي توګه د راتلونکي نهه ورځې نه عملي کیږي. حوثي پلوا المسیره ټي وی باندې خودلې شوې یو ویډیو کې داوه شوې چې حوثي یاغیانو هدې د بندر ته نږدې ترسره شوې یو برید په شاتم بولې دي. د تیر زیارت پر ورځ په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منسکټ توپ شوې د ډزبندۍ معاهده وروسته راهاسي په ګرد خار کې د ګولباره او هوای بریدونه رپورټ شوې دي.
ولكن للاسف الشديد ان دول العدوان ومرتزقتها
ده هوسي غنويان محمد البخيتي د اتوار پر زر ميديا ته ویلي چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف او د دې مرستيالانو په هده د باندې هوائي او زمکني بریدونه جاری ساتلې دي او دا وایي کړي چې د تیر زیارت روزي راهسي په دې بریدونو کې توندي راغلي ده. پسنا کې د هوسي غنو یو ویان ویل دي د ډزبندي بعد راتلونکو نه هروز نه ملکيږي او زیاته کړه چې دوی تملري سعودي ائتلاف په خپل ژمنو ټینګ ولاړوي او کدا سی ونه شو نو موږ به ورته سخت جواب ورکو. عرب میډیا ویل دي چې د ملګرو ملتونو بي وسلې سارون کې به د ګل پورس د هده دا غیر چاپیرا پر ځای کړی شي چې د ډزبنده سار نه وکړي. د یمن د بشري حقوقو نائب وزیر نبیل عبدالحافظ د سعودي عرب العربيه ټي وي ته د اتوار پر ورځ ویل دي چې هوسی یاغیانو د هدیدا په سویلي برخو کې ګولباره ته زور ورکړی دي او یاغیانو د تیرو درې ورځو راهسي د هدیدا بندر غیر چاپی رسیمو کې د شخصي ودانیو باندې بریدونه ترسره کولو او لوټلو ته دوام ورکړي. د نور زیاده کړه چې که هوسیانو په ډزبندۍ عمل ونه کړو نو صدر هادی با جوابي کاروایی کوي.
استهدف التحالف السعودي بقصف مدفعي عنيف
هوسی یاغیانو ملاتړ کوونکي المدائن ټي وی لخوا رپورټ شوی چې په سنا کې یو هوسی مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې سعودي شاهزاده محمد بن سلمان نه او د عرب اماراتو شاهزاده محمد بن زید دی د ډزبندۍ سر نه وکړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
دونکو وایس اف امریکا دیوا خبرونه ته غواړی یاست. اوس خبرونه کې تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د نن وصل ویخت کال وړاندې یعنی د کال 1901 او یایم په 14 دسمبر د پاکستان ته دوه پړقه کېدو او د مشرقي پاکستان په ځای د بنگلاديش په نوم د دنیا په نقشه د یو بیل آزاد مملکت د راخکار کېدو اعلان شوی وو. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل اداریا په سقوط ډاکه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته د کال 1901 او یایم یادګیرنه ډان اخبار د خپل اداریې په سر کې لیکي چې د کال 1901 او یایم 14 دسمبر تاریخ به د برصغیر په تاریخ کې په ډیرو بدو ټکو کې یاد ساتلی شي. په دې تاریخ د برصغیر د تقسیم تصور او خوب په خونړی توګه تالا والا کړی شو او د بنگلاديش په نوم یو نوی آزاد مملکت جوړ کړی شو. اخبار لیکي چې پاکستان د خپل تاریخ په تیرو لنډو وختونو کې ډېرې سپېړې خوړلې دي ځکه چې د بنگلاديش د بریدون پس د طالبانو وسلبند یاغي تحریک او بلوچستان کې د جنگیالو راپورته کېدل تر اوسه پورې جاري تحریکونه دي چې د ملک یووالي ته خطرې پېښې کړې دي. کال 1901 او د دې کال واقعیات د غیر تقسیم شوی پاکستان د پاره د ناقابل برداشت خونړو واقعیاتو سبب جوړ شول. د کال 1901 د 14 دسمبر د بدنصیبه واقعي ورستو دا قسمه واقعیاتونه او د ملک او د جنگ د حقایقونه د بلوچستان او د نورو سیمو د خلکو د بچ ساتلو د پاره هر ممکن بندوبسونه او کوششونه کیږي. پدې کار کې د قبایلی سیمو د تازه جوړو قبایلی ضلعو خلکو ته خصوصا پام ګرځولې کیږي. څوک چې د نوې صدای د لومبو شلو کالو راسخ په سیمه کې جاری بدترین شر فساد سره مخ دي. دان اخبار خپل اداریه کې زیاتۍ کې د پاکستان اولس د کال 1901 د جنگ او د دې جنگ د سبب جوړیدونکو په واقعیاتو پویول مقصود وي، نو بیا د پاکستان حکومت لپکار دي چې د حمود الرحمن د کمیشن رپورت د عام او خاص د کتنې لپاره جاری کړي. د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم جوړیدو نه وړاندې او د وزیر اعظم کېدو نه پس هم د هر قسمه معاملو په صفا ستره طریقه د شړلو او اطلاعاتو پوری د خلکو د رسیدو د حق خبره کوي. عمران خان د حمود الرحمن د کمیشن او د ایبټ آباد کمیشن د رپورت پر اخکارا کولو په قامی تاریخ کې د ډیرو مثبت چیزونو اضافه کولی شي، ځکه چې ټول کامیاب ترقی پسند او اولس پلو جمهوری قوتونه د خپلو قومونو د ناکامو د جاج کتنې نه پس عبرت حاصلی او په راتلونکو وختونو کې د جنگونو نه ځان ساتي او د جنگ د باعث جوړیدونکو کشالو د اوارولو تکل کوي. دان اخبار د کال 1901 د 14 دسمبر په مناسبت سره د لیکلي خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې غربي پاکستان مشرقي پاکستان سره ډیر مهرنه سلوک کړی دی. د موجوده پاکستان سیاسي او فوزي قیادت د کال 1901 د عامو انتخابونو د نتیجو منلو نه انکاریان وو. عمدې انکار مشرقی پاکستان کې اړې غړې نور زیات کړي وو. یقینا چې دې حالاتو نه هندوستان هم ناجایزه فائدہ پورته کا او د بنگلاديش په بیلولو کې یو اهم کردار ادا کو. د کال 1901 د عامو انتخابونو نه پس د شیخ مجیب الرحمن او د هغه ملګري د یو غیر خونړي سیاسي عمل په ذریعہ روغې ته کینولې کېدې شول. خو د مغربي پاکستان د سیاسي مشرانو ضد او زیل د مشرقي پاکستان د خلکو ټول امیدونه خوري ریکل. د حمود الرحمن کمیشن د رپورت د خورولو او د سنجیده او د پاک ذهن دانشورانه سوچ نه بغیر د یوې تاریخي غلطۍ صحیح جاج کتنه ناممکن ده. که پاکستان ته د پیښو موجوده مسلو په مستقلو بنیادونو اوارول مقصود وي، نو د پاکستان اولس لبا د تیر وخت نه سبق حاصلول لازمی وي.
صف امریکا دی وا خبرونه به سوشه بو کې پایته ورسیږي. په دې ورسته به هم په دې سپو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او ورسته د مازیګر 6 بجې د پاکستان وخت او د افغانستان په وخت د مازیګر 5:30 بجو څخه به یوار بیا د وایس اف امریکا دی وا خبرونه هم تاسو ته په دې سپو وړاندې کول کیږي. ستاسو زخه د دې خبرونې زخه اجازت اخلو او وړاندې کوم کې زوم کلثوم کاکړ او د دې خبرونې پروډوسر و ماوش جلیل. تاسو ته یو ښه ورځ غواړو. دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.